السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغ لاست په کابل کې 2 بجې دي. ځوان فکر اونیس پروګرام وړاندې کیږي چې فیروزه عزیزی پر مخ وړي. خو تر هغه مخکې زه ملالی بشیر د دې ساعت مهم کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د امریکا دفاع وزیر وایي له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیر حتماً له طالبانو سره د سولې له موافقې سره تړلی نه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له افغان حکومت څخه غوښتي چې د دې سازمان د کارکوونکو امنیتي تدابیر دې زیات کړي. او ناټو د خپل تاسیس اویایمه کلیزه نن د دې تړون د مشرانو په ګډون په لندن کې لمانځي. بشپړه خبرونه. د امریکا دفاع وزیر وایي له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیر حتماً له طالبانو سره د سولې له موافقې سره تړلی نه دی. مارک اسپر دا خبرې وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو پر احتمال خبرې وکړې او یې ویل دی باور لري چې طالبان به اوربند ومني. اسپر پرون په داسې حال کې چې د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره له واشنګټن څخه لندن ته روان سو له رویټرز خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې ویل د ټرمپ اداره له څه مودې راهیسې هم له خپلې خوا او هم د ناټو د نورو غړیو پر کچه د پوځي ځواکونو د شمیر د کمولو پر احتمال بحث کوي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه دی ډاډه دی چې امریکا او متحدان یې د سرتیرو د شمیر له کمیدو سره سره دا خبره یقیني کولی سي چې افغانستان به بیا د هغو تروریستانو په ځاله نه بدلیږي چې شایي پر امریکا برید وکړي. اسپر پرته له دې چې ځانګړې شمیر یاد کړي وویل چې د ناټو غړي هم د سرتیرو د شمیر د کمولو په برخه کې له امریکا سره موافق دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو له افغان حکومت څخه غوښتي چې د دې سازمان د کارکوونکو د امنیت لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. تیره اونۍ د کابل ښار په میکروان سیمه کې د ملګرو ملتونو پر یوه موټر د لاسي بم د حملې په پیښه کې د دې سازمان یو بهرنی کارکوونکی ووژل سو. ارګ په یوه خبر پاڼه کې پر خپل په تیره شپه خبره کړې ده ویلي ښاغلي یاماموتو د دوشنبې په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې په داسې حال کې چې د امنیتي ارګانونو مسؤولان هم حاضر وو د دې سازمان د تاسیساتو او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره د لا زیاتو تدابیرو غوښتنه وکړه. په بیان کې ویل سوي دي چې یاماموتو د دې امنیتي تدابیرو په اړه خپل وړاندیزونه ولسمشر غني ته وړاندې کړل خو جمهوري ریاست په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز ویلي افغان چارواکي باید د افغانستان په ختیځ کې د کوچنیانو د جنسي ځورونې د سختو اندېښمنونکو راپورونو په اړه پریکنده اقدامات وکړي. دا خبره میرمن ویلز پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې ده. دا وروسته له هغه چې برطانیایي ورځپاڼې ګارډین تیره میاشت په لوګر ولایت کې په ښوونځیو کې تر 500 زیاتو اغېزمنو سویو هلکانو د جنسي ځورونې په اړه راپور خپور کړ. راپور ادعا کوي چې هلته یو داسې کړۍ فعالیت کوي چې د کوچنیانو په جنسي ځورونه کې لاس لري. میرمن ویلز ویلي چې جنسي تاوتریخوالی او د بچه بازۍ دود په هیڅ ټولنه کې ځای نه لري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان حکومت په دې اړه تحقیقاتو ته ژمن دی او سرغړوونکي به اشد مجازات سي. د هلکانو د جنسي ځورونې راپورونه په داسې حال کې دي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د بچه بازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیری دود دوام لري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. ناټو د خپل تاسیس اویایمه کلیزه نن د دې تړون د مشرانو په ګډون په لندن کې په دوه ورځني سرمشریزه کې لمانځي. د ناټو مشران په داسې حال کې چې د سرمشریزې په درشل کې د غړو ترمنځ د نه یووالي نشانې څرګندې سوي. ناټو د راتلونکي په ګډون د ډیرو مسایلو په اړه بحثونه کوي. فرانسه، ترکیه او متحده ایالات د ناټو لپاره د یوې جلا بڼې غوښتونکي دي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د سرمشریزې په درشل کې ویل ناټو له بدلیدونکي نړۍ سره د بدلیدو په حال کې دی. د زیاته کړه
زما لپاره دا مهمه ده چې موږ سره ګورو او دا خبره یقیني کوو چې ناټو به بدلون ته دوام ورکوي، ځکه بریالیتوب یې په دې کې دی چې د نړۍ له بدلون سره یو ځای د بدلیدو توان لري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پوښتنه مطرح کړې چې امریکا ولې باید د لویدیځ خوندي وساتي. هغه د ناټو له غړي غوښتي چې د پوځي لګښتونو په برخه کې خپل ونډه زیاته کړي. ستولتنبرګ ویل چې امریکا پرته د ناټو نورو غړیو خپل پوځي لګښتونه له 2018 کال راهیسې 130 میلیارد ډالر ته لوړ کړي دي. او د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري لیونیل میسی ته د شپږم ځل لپاره د طلایي توپ جایزه ورکړه سوه. 2 کلن میسی ته دا جایزه پرون د ډسمبر په 2 نیټه په پاریس کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ورکړل سوه. میسی په 2019 کال کې تر اوسه د بارسلونا د فوټبال کلب او د خپل هیواد ارجنټاین لپاره په 950 لوبو کې 640 ګولونه وهلي دي. هغه دا جایزه 15 ځلې مخکې له دې په 2009، 2010، 2011، 2012 او 2015 کلونو کې هم ګټلې، په داسې حال کې چې د سیال کریستیانو رونالډو 15 ځلې دا ویاړ ترلاسه کړی دی. همداراز د امریکا د فوټبال ښځینه لوبغاړې میګن راپینوی ته چې 6 کال یې په فرانسه کې د فوټبال په نړیوال جام کې د خپل ټیم د مقام دفاع وکړه، هم د طلایي توپ جایزه ورکړل سوه. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. په دې هیله چې د دوی اونۍ د سیشن بیا ورځ مو په خیر پیل کړی وي، دا د ځوان فکر پروګرام پیل سه او د تل پشان په بیلابیلو مسایلو باس کو. د نور خبرونه په شان هم په خبرونه کې را سره درانه میلمانه او فعال ځوانان دي. موضوع بیا ورسته ته وایم، په لومړي سر کې باید وایم چې تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې اړیکې ونیسئ، خپل نظریات را سره شریک کړئ. کومه موضوع چې موږ ټاکلې ده او په باس کو، کدای شئ تاسو هم خپل نظرونه، انتقادونه او سوالونه موږ سره شریک کړئ په پروګرام کې. په دې باس کو چې افغانستان کې او افغانانو دغه معیارونه څنګه دي او کیفیت یې څنګه دی په افغانستان کې دننه او افغانستان بهر. کوم ځوانان په افغانستان بهر از دکړې کوي، هغه یې پراتلونکي کې څومره کولای شي، هغه هیلې لري یا کوم غوښتنې چې د داندو په برخه کې هغه ترلاسه کولای شي کنه، او کوم کسان چې دلته افغانستان کې ذکر کې غبي او څومره د باور وړ وي، یا دغه یې ذکرې کوم معیارونه چې هغه پلي کړی وي. البته دلته په افغانستان کې په علمي برخه کې په دې مسایل باندې باس کوو. را سره په خبرونه کې د پانتون استاد هدایت الله پکتین دی، همدارنګه یو فال ځوان مدثر درانی او تفسیر سیاپوش. بعد وایم چې مدثر درانی په افغانستان د نن زده کړې کړي او تفسیر جان هم له افغانستان بهر په هند هیواد کې زده کړې کړي دي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې په دغه شمیرو باندې تماس ونیسئ او خپل نظرونه له موږ سره مطرح کړئ. 0999 40 15 40، همدارنګه 0998 225 55. په دې شمیرو باندې تاسو کولای شئ چې اړیکې ونیسئ. پکتین صاحب، تاسو ته راغلاست وایو او له تاسو نه به بحث پیل کو. تاسو افغانستان کې په بیلابیلو پانتونونو کې درس ورکړای یا درس ورکوي، دلته په افغانستان کې د زده کړو دغه اکیډمیک نظام څنګه دی، هغه ډول چې لازم ده درس ورکول کیږي کنه؟
دلو یو بخون کې خدای په نامه سلامونه تاسو ته او زمونږ سیاپوش خورجان ته او همدارنګ دورانی سب ته وړاندې کوم، همدارنګ د رادول لارې ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. لکه څنګه چې مونږ تاسو ګورو په دا وروسته د پرمختللي هیوادونو ګورو، هغوی دا نه دي چې لا لومړی زر یا هغه پیسې له ځان سره درلودي، بلکې هغوی د خپلو د ځمکلان د زیرمو یا نورو بېلابېلو منابعو څخه استفاده کړي تر څو هیوادونه تر دې کچې را رسولي دي. زه خپله هم په دې باور یم که چیرې مونږ غواړو یو سالمه یو باثباته ټولنه ولرو، د دې لپاره اړتیا یو باتلیمه یو د ښه کیفیت خوونې نظام جوړول دي، چې متاسفانه پر افغانستان کې په دې برخه کې 13 کلونو کې په سمه توګه پاملرنه نه ده شوې. موږ تاسو کرا شو دوه ډول پانتونونه لرو، دولتي او خصوصي، او بیا خصوصي کې دوه ډلې لرو چې یو ډله هغه دي چې یوازې د دوی هدف همدا ده چې څه ډول محصل څخه پیسې راټولې کړي او څه ډول وکړل شي دوی د محصلینو هغه کمیت زیات کړي، او دوهم بیا هغه پانتونونه دي چې دې ترڅنګ چې پیسو یعنی دوی خصوصي سکتور دی تعلیم برخه کې یا دی معیار په برخه کې هم ډیره پاملرنه کړې ده. چا ته موږ تاسو وسویل شو چې افغانستان کې خصوصي پانتونونه لومړی مقام لري، نو او په دې برخه کې وزارت تحصیلات عالی ته موږ تاسو راشو چې هغوی په دې برخه کې څومره هغه خپل کار یا هغه خپل دند چې ورسپارل شوی دی په سمته کې سرته رسولې ده. موږ تاسو که په افغانستان کې دولتي پانتونو ته مراجعه وکړو، تا دوه کال وړاندې ما محصلینو ما ته کیسې کولې چې یو چپټرونه درس ورکول کېږي چې هغه تر اوسه هغه کمپیوټرایز شوی نه دی، یوازې هماغه قلمي ټایپنګ دی. نو یو کال وړاندې یا پنځوس کاله څلوېښت کاله وړاندې چې دا لیکل شوی دی هغه دلته درس ورکول کېږي. دوهم هغه کوم نصاب چې دا تاسو ګورئ که موږ تاسو اوس د ار بیلابیلو پوهنځیو ته مراجعه وکړو، هغه ډول نصاب چې باید محصلینو ته په نننۍ نړۍ کې یعنی اپډیټ ډول ورکړل سي هغه ډول نه ده. یعنی دوی هماغه سنتي لږ څه بدلونونه راوستلي دي، په هغه څخه کار اخلي او مخته وړي. او دوهم درېیمه ستونزه د استادانو د په خصوصي پوهنتونو کې، بلکې تاسو سیګوره د وزارت تحصیلات عالی له خوا هغوی ته اجازه ورکړل شوې چې یو استاد کولی شي چې شپاړس کریډیټ تدریس کړي، خو برعکس د خصوصي پوهنتونو کې دایمي استادانو ته هغه ته اته دېرش اته ویشت کریډیټ استاد ته ورکول کېږي. په داسې حال کې چې مثال هغه ډېر مضمونونه سره اړخ نه لګي، یعنی بیلابیل یو مضمون نه وي، یعنی مثال ډول ډول مضمونونه ورکړي چې همدغه علت کېږي چې استاد و هغه محصل ته خپل ورځ ورسره تېره کړي. دا نه چې په کوم ډول یعنی هغه تخصص کړی پاک کې په سمه توګه محصل وپوهوي، دا هغه ستونزې چې په افغانستان کې شته. او دلته چې موږ تاسو وایو په تیر اتلس کلونو کې یوازې موږ لاسته راوړنه همدا ښیو چې موږ یو میلیون دوه میلیونه محصلین فارغ ورکوو، یا یو لک دوه لکه محصلین فارغ ورکوو، دا موږ د هیواد درد نشي دوا کولی. بلکې زه په دې باور یم چې کلونه وروسته به افغانستان ته همدغه فارغ محصلین یو سرخوږی جوړیږي، ځکه دوی چې هر یو فارغیږي دوی غوښتنه یوازې دا وي چې دولتي ادارو کې دندې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې هغوی په کمی په کیفیت باندې کار نه دی شوی، یعنی یوازې په دې موږ خوشحاله یو چې والا موږ فارغین ورکوو. یعنی اوس که زه خپله هم پوهنتونونو کې چې تدریس ورکوم، که موږ د محصلینو هغه وړتیا ته وګورو، په ډېره ته د مکتب له شاګردانو سره هم پرتله کېدی نه شي. یعنی هغوی ته دا زمینه نه ده برابره شوې چې دوی څنګه وکولی شي خپل درس ته ادامه ورکړي. تاسو څه ګورئ چې په غربي دنیا کې کتاب لیکل کېږي، خو هغه ایران راځي په څلور رشتونو کې ترجمه کېږي، یعنی هلته مرکزونه شتون لري او همغسې اپډیټ استاد راځي، هغه څخه یو چپټر جوړوي چې تر شپیتو یا پنځوس ورکو چې دا هیڅ امکان نه لري چې یو پنځوس یا پنځه سوه ورک چپټر ته په کتاب ته په یو شپیتو ورقه چپټر کې خلاصه کړي. بیا هم محصل دغسې تنبله مخته شوی دی، هغه ته دغسې نوټ ورکول کېږي د دې خاطر چې محصل خو خوشحاله وساتي، استاد نه شکایت ونه کړي، نوټ ورکوي او یوازې او محصل ته هماغه د امتحان په محوطه کې په درد خوري. بلکې هغه که کله عملي ډګر ته چې یا ادارو کې دنده ترلاسه کوي هغه د هیواد په درد نه خوري. دا هغه ستونزې دي چې زمونږ په هیواد کې شتون لري. اوس زمونږ تاسو د هیواد بدبختي هم د همدغه د ناسم تعلیمي نصاب شتون ده. د مثال په توګه موږ تاسو اوس د اسلام دین نه، یعنی دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده، د اسلام دین هغه اساسي سرچینه هم دین اخلي چې هغه په ډېره یو پراه یو مشروعیت ورکړی دی. خو موږ تاسو که وګورو دین موږ ته په سمه توګه نه دی تشریح شوی. یعنی شریعتو په محصلین که وګوري هغه یوازې د جهاد او نارې وهي، په داسې حال کې چې موږ اسلام یو اساسي بنسټ باید کېښودل شي. بل په دې برخه کې هیڅ د سکوم خاص کارکردګي نه ده شوی. که چیرې وکړای شي په دې برخه کې، یعنی هغه محصلین شریعت ته ځي، حقوق وایي، هغوی ته د اسلام په سمه معنا سره تدریس شي، هغه به هیڅکله هم بیا لاړ نه شي جګړې ته بخر کی. تاسو اوس ګورئ د کابل د شریعت پانځي څخه د داعش ډلې نفر نیول کېږي، د طالب ډلې نفر نیول کېږي. د دې علت څه دی چې هغوی هماغه ډول سره یعنی هماغه ډول تربیه شوي دي. بیا استادانو په برخه کې پاملرنه نه ده شوې. یعنی په نورو نړۍ کې استاد یا پروفیسور چې ورته ویل کېږي هغه ته په ډېر لوړ امتیازات ورکول کېږي، خو دلته استاد له خورا ګواښونو سره مخ ده. یعنی هغه که خصوصي پوهنتون ما چې مخکې یادونه وکړه چې خصوصي پوهنتونونو څخه په سمه توګه نظارت نه کېږي، یعنی یو استاد ته قانون شپاړس کریډیټ اجازه ورکړي، اته ویشت دېرش کریډیټ ورکول کېږي. دا همدا علت کېږي چې محصلین په سمه توګه ونه پوهوي او سمته چې راځي استاد یوازې تر څو هغه خپل سات تیر کړي، هغه په ټولو یعنی اته ویشت کریډیټ ورکول کېږي، بېلابېل مضامین وي، هماغه کې کیږي چې زمونږ محصل په سمه توګه نه پوهوي. هغه چې پارغي زما استاد هیواد هغه راتلون کې زما استاد په ادارو کې چې کوم ډول کار ورته سپارل شوی په سمه توګه نه ترسره کوي.
مننه پکتین صاحب. تاسو ته به خبر دوام ورکو. اوس به له تفسیر جانې پوښتنه وکړو، تاسو چې له هیواد بهر زده کړې وکړلې، استاد اوس ستونزو ته اشاره وکړله، یاد کړئ څه مسایل دي افغانستان کې، هلته کراتوي په کومه برخه کې مو زده کړې کړي دي او هلته دغه نظام څنګه و؟
به نام خدا. السلام علیکم، وقت همه بخیر، وقت شما هم بخیر. به اجازه همه، امروز اگر ما بحث داشته باشیم که خارج از افغانستان یعنی تدریس یا تحصیلات چگونه هسته، ما در این نتیجه میرسیم که میتونیم بگوییم که امروز اگر در افغانستان تحصیلات خوبتر و بهتر نیست، مشکلاتی که ما داریم یعنی عواملی که وجود داره، یعنی دلایلی که وجود داره، ما میتونیم 14 جنگ بگیریم. در افغانستان بیشتر از 14 جنگ بوده و ناامنی ها بوده. ما نمیتونیم که اینجا ادعای زیر کنیم که ما بتونیم تحصیلات خوبتر و بهتر داشته باشیم. هر کس مشکلات خود داشته باشه. وقتی که ما بحث میکنیم از خارج از افغانستان، یعنی ما میبینیم که معیارهای بسیار بالا هست، به سطح بین المللی، اما متاسفانه که در افغانستان ما ادعای زیر کرده نمیتونیم. وقتی که ما محصل بودیم به کشور هندوستان، یعنی یک کشورایی که همسایه افغانستان هسته، ما یعنی از این صحبت نمیکنیم که از اروپا صحبت کنیم، از امریکا صحبت نمیکنیم، از انگلستان صحبت نمیکنیم، از هندوستان که او همچنان در آسیا هسته، یعنی بسیار معیارای درسیشان بالا بود و به چیز بود که مطابقت بر روز بود، یعنی به عصر امروزی بود، نه به عصر گذشته ها که استاد اشاره کردن که امروز یعنی چپترهای محصلین میخوانه که از 30 سال بیشتر است. و خصوص امروز ما یک رشته داریم به نام کامپیوتر ساینس، اون نیاز به یعنی تکنولوژی امروز داره، نه به دیروز داره. امروز بسیار تغییرات آمده در تکنولوژی، اگر ما ببینیم عصر تکنولوژی هست، اما متاسفانه اونا چپترهای 30 سال بیشتر میخوانه. اگر ما ببینیم عمیق قسم در خارج از افغانستان که تحصیلات میکنیم، ما بسیار چیزای خوب را میآموزیم، ما بسیار تجربات خوب میبینیم. یک چیزی که بسیار مهم بود اونا یعنی چپترهای با چیزی که مطابقت بر روز بود، و خصوص اگر رشته حقوقی بود، رشته اقتصادی بود، سیاسی بود، مسائلات روز اونا مطرح میکردن، میتونستن که محصلین یعنی زیاتر برداشت کنن و زیاتر بفهمن که ما حداقل در کدام رشته تحصیل میکنیم. اما امروز متاسفانه که در افغانستان وقتی که ما تحصیل میکنیم نمیدونیم که کدام رشته، اگر حقوق باشه ما نمیفهمیم موارد حقوقیه، سر ما عملی کار اصلا نمیشه، اصلا ما نمیتونیم بریم در یکی از محاکم ما عملی ببینیم که چگونه باید قضایا حل و فصل شوه. اگر موارد اقتصادی ما هست، امروز ببینیم که افغانستان در خط فقر قرار داره، چرا امروز نمیتونن مسئولین که اقتصاد میخوان، چرا نمیتونن از امور اقتصادی کشور خود آگاه شون؟ وقتی که شما امرا یک مسئول حقوقدان یا اقتصاددان بس میکنون، اون مواردی که باید بس کنن بس کردن نمیتونن. امروز که ما انجینیرای داریم، ببینین بس کردن داره. اگر ما بریم به پاکستان، به ایران، به هندوستان، وقتی که امرای مسئله که امو تخصصش است یا امو رشته که میخوانن صحبت کنی، به بسیار خوب وضاحت براتون تحلیل گفت، تحلیل کرده براتون میگه. اما متاسفانه امروز ما در افغانستان نمیتونیم با مسئولین حتی بس در رشتهش داشته باشیم، اصلا نمیتونیم که از شاگردی که یعنی مسئله حقوق باشه یک قانون نمیتونه برام درست تحلیل کنه یا توضیح بده. ما شما نه ادعای زیرا میکنین که ما بتونیم بگوییم که معیارهای خوبتر امروز در افغانستان است. همه گزی آگاه بیاین که ما یعنی هیچگاه از واقعیت ها روی پوشی نکنیم، همواره به صدد زی باشیم چگونه بتونیم واقعیت ها را بیان کنیم. یعنی ما در هندوستان بودیم، چیزی که بسیار مهمتر به ما بود و جالب برای ما بود، وقتی که رخصتی میشد ما به طرف افغانستان میومدیم، پشت خانواده دق میشدیم، پشت وطن دق میشدیم. اما اونا نه، اونا چه کار میکرد؟ کارهای میکردن عملی در هر رشته که بودن، با یکی از کمپانی های بزرگ میرفتن، استخدام میشن، سه ماه اونا عملی کار میکرد در هر رشته که میبودن. فکر کنین چقدر زمینه ساز خوب است، چقدر شما را عیار میسازه ما را. اما امروز متاسفانه که ما در گرگان میریم که ثبت نام کنیم، بخوایم که شامل یک کار شیم، از ما تقاضای تجربه کاری را داره. ما قدر فرصت نداشتیم که تجربه کاری کنیم، اما اونا در دوران معسلی خود تجربه خود را به دست میاره. متاسفانه که امروز در افغانستان به غیر از اینکه ما در صنف میباشیم، در یک فضای قید، اصلا ما نمیدونیم که در ساحه پنتون ما چی ها است. امروز اگر ما بس داشته باشیم از پهنتون کابل افغانستان، امروز ما بسیار چیزهایی را میبینیم که باید هونجا نباشه. اما امروز چرا دولت نیست که از اونا نظارت کنه؟ امروز چرا دولت نیست که باید کادرهایی که در اونجا باشه چرا نیست؟ امروز چرا نمیتونیم ما نظارت کنیم؟ آیا ما کدام حکومت نداریم؟ آیا ما نمیخواهیم که رشد داشته باشیم؟ آیا ما نمیخواهیم که رو به توسعه باشیم کشور افغانستان؟ درست است، من بیشتر دلایلش اشاره کردم که 14 جنگ میتونه که صدرای ما قرار بگیره. نه امنی هایی که امروز در افغانستان هسته، ما نمیفهمیم که زودتر یعنی بحث کدام خشونت داشته باشیم، از فقر، از ناامنی، از بی اتفاقی، از کدامش. پس بیاین که امروز ما کسایی باشیم که بتونیم راه های حل خوبتر و بهتر و ادعای زیر کنیم که امروز تحصیلات افغانستان میتونه چلنج با کدام کشورهای بده، که میتونیم ایران بگیم که امروز ایران در صد بین المللی بسیار دست بالایی داره، امروز پاکستان دست بسیار بالایی داره، امروز هروز بسیار دست بالایی داره، هند دست بالایی داره، همه افغانستان اگر ما به گذشته های خود رجعت کنیم بریم ببینیم، افغانستان بهترین میتودهای درسی داشته، بهترین کسایی بوده که خارج از افغانستان کسایی می اومدن اینجا زبان می آموختن، اینجا می اومدن حقوق می آموختن، اینجا می اومدن طب می آموختن. اما چرا امروز افغانستان که باید در قرن 21 قرار داره پیش بره، همه متاسفانه امروز ما به حقمون نمیریم، امروز ما در یک حالت قرار گرفتیم که نمیتونیم مشکلات خود را
دلیل شما کنیم. اشاره کردین، گفتین که ناامنی است، جنگ است، فقر،
یقینا.
اما چی فکر میکنین خود مسئولین هم مسئولیت خود انجام دادن؟
اصلا امروز ما که جوانای خود می بینیم اصلا اونا انگیزه زیر ندارن، اصلا احساس زیر نمیکنن که وطن به خاطر چی است. حدیث شریف است خدا در زیبا پیامبر ما شما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرموده، بسم الله الرحمن الرحیم، و بالوطن من الهیمان، میگه کسایی که ایمان داره وطن خود دوست داره. پس ببین که ما الحمدلله جامعه ما جامعه اسلامی هست، وقتی که ما میگیم ما مسلمان هستیم، چیزایی که برای ما داده شده، مسئولیتی که برای ما داده میشه، با یه تهور ما به درستی انجام بدیم که بتونیم افغانستان حاری از همه چیز داشته باشیم. امروز کمر کس صحبت میکنی میگه تحصیلات هم شما امروز یک نوع بزنس و یک نوع تجارتی داره، فقط ما میخواهیم که یک تقدینامه یا یک دیپلم داشته باشیم که فقط بگیم ما فارغ شدیم، دیگه ما نمیخواهیم که چیز را باید بیاموزیم. اگر ما حقوقدان هستیم باید یک حقوقدان خوبتر و بهتر باشیم. امروز چرا وضعیت افغانستان روز به روز خرابتر میشه؟ امروز ما جوانایی داریم که نمیگیم نداریم که وطن دوست دارن، همه همیشه قربانی هستن، اما امروز ما جوانایی داریم که در فکر از این نیست که چگونه بتونیم که امروز بنیاد یک کشور چی میتونه که تشکیل بده، امی تعلیم و تربیت و تحصیلات شسته. اما متاسفانه که امروز در افغانستان نمیتونیم که ما بس داشته باشیم. جای تاسف است که امروز بیشتر از 10 میلیون نفوس افغانستان بی سواد است که 84% شب عنوان تشکیل میده. ما باید چیکار کنیم؟ کدام زیربناها را باید ما تشکیل بدیم تا بتونیم که فقر بی سوادی را بگیریم که بیشتر از 10 میلیون ما بی سواد داریم؟ باید ما چی کارا کنیم؟ کدام زمین سازی ها را انجام بدیم؟ کدام مسئولیت را انجام بدیم که جوانای ما آگاه شوه که ما افغانیم؟ ما چگونه باید مسئولیت در قبال وطن خود انجام بدیم که وطن خود بتونیم از این بحرانی که امروز مواجه هستیم باید تمام کنیم این بحران را؟ اما متاسفانه روز به روز افزایش پیدا میکنه. ما از جوانای عزیز خود، از همه افغانا خواهش میکنم که به فکر زی باشن که ما چی مسئولیت داریم. در دین مقدس اسلام میگه وقتی که شما در آخرت هستان سوال میشه، بیشتر از جوان ها سوال میشه، میگه وقتی که ما بر شما فرصت داده بودم چرا نتونستین از اون فرصت شما استفاده کنین، چرا نتونستین مسئولیت هایی که داشتین او را باید ادا کنین. امروز ببینیم که بیشتر از 3 میلیون ما معتاد به مواد مخدر داریم. امروز ببینیم که طفلای ما با چی خشونت ها مواجه است. امروز ببینیم که بانوان با چی خشونت ها مواجه است. چرا ما نمیتونیم کسایی باشیم که مسئولیت ادا کنیم در قبال وطن عزیز ما که افغانستان است؟
تشکر، بازم با شما صحبت خواهد داشتیم. درانه صاحب، تاسو افغانستان که دنن از دکری کردی در تو وایی چه پا کومه برخه که موز دکری کردی یا چه ری تاسو چنگ ارزوایی پا افغانستان دنن از دکری چه که تاسو دلت از دکری کردی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ده هر سلام بخ که عزیز صاحب تاستا پکتین صاحب او سیاپو صاحب ده ازادی رادیو درانه لیدون کتا اخپل سلامون او نیک هیلی وراندی کوما. ما خپل د په کابل کې په افغانستان کې د ننګرهار پانتون اقتصاد پنځي ویلې ده او اقتصاد پنځي څخه فارغ شوی ما، لکه څرنګه چې پکتین صاحب او سیاپوی صاحب د هیواد دننه زده کړو ته د زده کړو څرنګوالي او د کیفیت په اړه بحث وکړ. زم غواړم یو څو خبرو ته اشاره وکړم چې لکه څرنګه چې پکتین صاحب ویلې په افغانستان کې دوه ډوله پانتونونه لرو، یو دولتی پانتون ده او بل شخصی پانتون ده. دولتی پانتون او شخصی پانتون ډیر توپیرونه لري چې زه غواړم په خلاصو الفاظو کې بیان کړم.
مهرباني.
دولتی پانتون کې خو یو زموږ عمده ستونزه همدغه ده چې نصاب یې ډیر زوړ نصاب ده. ما مخکې درته ویل زه خپله ننګرهار پانتون اقتصاد پانتون څخه فارغ شوی یم، زه خپله همدغه په عملي بڼه دغه د زوړ نصاب مثالونه لیدلي دي. موږ ته داسې یو چپتر داسې یو استاد یو نور جوړوي وی چاغه کلن کلن ما که په مغ پنتون کې تدریس کیږي د دې په زمو کولای شي موږ اپډیټ معلومات را واخلو د دې مامخ کتر ته ویلې چې د نصاب زور ده او دغه توپیر د بهرني ودو سمګ په دې اړه کولای شو چې په بهرني ودو کې چې مثلا کوم مزامین تدریس کیږي هغه اپډیټ دي او بعض کسان چې مثلا نظر دي ته کوي چې زه د باید زده کړې په بهر کې وکړم هغه عمده دلیل همدغه کېدلی شي چې نصاب ډیر زور ده او بل خبر دغه ده چې موږ تاسو پنتونو کې دغه کوم استادان چې دي پخوانی استادان دي اکثره اوس موږ ډېر تکړه استادان لرو اته تر ماستری ډاکټرا پورې زده کړې لري هغوی ته هیڅ دا فرصت نه ورکول کیږي چې دوی په پوهنتونو کې د استادۍ په توګه باندې دنده واخلي د موږ پوهنتون کې داسې ډېری استادان وو چې پخوانی وو یعنی عمرونه یې ډېر تېر شوي وو خو دوی به په یو واسطه یې بولې هماغه پخوانۍ خپله چوکۍ بولې چې نه پرېښودله تدریس بیې راکوله نو یو عمده دلیل د نصاب یا د افغانستان د لوړ زده کړو د کیفیت خرابوالی همدغه کېدای شي او بل دا و چې په افغانستان کې کوم مضامین یا کوم شان چې تدریس کیږي هغه عملی بڼه نه لري مخکې مې درته وویل چې دوی به هماغه چپتر موږ ته راکول بس یو عمده دلیل به همدغه و چې محصل باید سمته راشي او زری ورکې بل دا چې چپتر به ورکه حداقل چپتر به سل ته 200 ورقه و معیار به همدغه و چې دا چپتر تر امتحان زده کړي او دغه زده کړې فقط امتحان عملی بڑھے نہ درلودلا
دوران صاحب نور پختنی به هم در نو لرو وس یو اوریدون کی تماس نیولای چې دوی اړیکه پرې نسی سلام وخت مو په خیر
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام مهرباني وکوي څوک لکه ما ځای مو تماس نیولای
زه سائل کوله تاسو را د کونړ څخه په تماس کې مګران خوړی تاسو او سامي منوت او ټول اوریدون کی سلامونه ونه کړو نن
وعلیکم السلام مننه سائل صاحب مهرباني وکوي تاسو را ته وای چې زدا کړی مو کړی دی لوړی
نعم كان خير ذكري من ذكري خوزما سنة وسط دي من منو دري وارنا كوال وارما
مهرباني وكوي
بخصنا زما دي سيدا دي وريزو هر آخيزا معلومات راك رامو تدير خوصي وقي خيلا خيصا خبري وكوي دي دي زي كي وي چي يو خصوصي ديو دولتي پانتون نمان انتقادو نك زدا خصوصي دا آيا بخارجي يوازن كرسي اورو چي اتا او ما په ماشین تاریخي کې چې هغه د جذب توان ولې د ټکو دولتي خوځي بیل باندې ورکی خصوصي بیل ورکی فقط د تاریخي ورکی خو د جذب د ځای نشته آیا دې به غوړه ده نه وي چې د دې د کارو شمالو وزارت سره د ځای پریکړه کړې چې دا نه تاریخي بدل کړو نه بجز وي او موږ په کیفیت کې کوشش کړل او موږ په نو جذب کې
مانا نه سایل صاحب ان شاء الله د من قدر من ملمنه به تاسو ته جواب کا
مانا نه کوم د خبر تاسو لري مانا نه چې من څنګه وکړک به ملمنه ته ان ارز من د سی اس اوس ګوري چې من تاسو خصوصي پانتو نه راځي هغه د چا په لري کې کړی دی په کدي پاره کې نور کې د جذب د کنه سره ارز څه کې څه نه دی زاره نه صاحب نه نه صاحب نو کچيري دا موقعات په صحیح طریقه منظم رهبری شي نو دا مشکل به ټول را پاتې زه فکر کوم
سامانه مننه سائل صاحب تفسیر جان تاسو را ته وای دوی د هغه پښتنه درلوده وای له هواد بهر ځکه تاسو له هواد بهر زده کړې دي په پانتونونو کې هغه عمر ماسلین جذبي کې چې حالته هغه هیڅ کله فارغي کې د کار لپاره ورته زمينه برابر وي دغه خبره څنګه ده
اما متاسفانه که برای آقای ساحل میخواییم بگوییم که در افغانستان امروز کسایی که یعنی به کترهای بسیار بالا هستن و تحصیلات بسیار خوبی دارن اما در افغانستان اوقدر اونا بر از اونا شناخت وجود نداره چرا که در افغانستان شایسته سالارینی هست امروز کس در جایی که نباید باشن میباشن و دین مقدس اسلام هم میگه کار به اهل کار بسپارین اگر نسپارین منتظر قیامت باشین که برپا میشن امروز ببینین که چرا هیچ اداره ما نمیتونه به درستی کار خود انجام بده امروز ببینین که فساد اداری تا کدام حد رسیده آیا کسی دلیل زیر پرسان کرده که چرا امروز کسایی که باید در او کار میبودن نیستن امروز کسایی هستن که به توسط واسطه به توسط ازی که کس در او وزارت یا در او ارگان یا در او سازمان شناخت داره از طریق شناخت اونا پذیرفته شده و نمیدونن که باید چگونه که از اینا مسئولیت داده میشه یا امور وظیفه‌ای برش داده میشه که باید انجام بده. درست است که بعضی ها پذیرفته میشه، اما متاسفانه که امروز ما بسیار کسایی داریم که بسط ماستری و دکترا هستن اما در خانه نشستن، یا امروز کسی هستن که اعتیاد به مواد مخدر آوردن، یا امروز کسایی هستن که افغانستان تر گفتن رفتن به خارج و کسایی هستن که اونا در رستوران‌ها افشویی میکنن. امروز ما در افغانستان کسایی داریم که بهترین جوان ما که از انجینری فارغ شده امروز او کسی است که جواری مفروشه به سرای سرک. پس چگونه ما ایده آیه ازیره داشته باشیم؟ پس امروز بیاییم که چیزی که میتونیم که ما از بحران که افغانستان نجات بدیم باید شایسته سالاری باشه، نه توسط واسطه باشه، نه توسط ازی باشه که کسی یا کدام مقام را من میشناسم باید به یک سمت برسم. نه خیر، امروز باید یعنی یک فضای صمیمانه و آزادانه و یک امتحان گرفته شود که کی میتونه یعنی کی موقف از این سمت داره که به او برسه. اما متاسفانه که امروز در افغانستان شایسته سالاری نیست. ما امیدوار هستم که آقای ساحل جواب سوال خود را گرفته باشه.
مننه استاد. تاسو بخپل از فکر کوی یو خود هم حسلین و خبری دیتی وای باید داسی وسی اغسی وسی انتقاد کوی تمن بخپل تاسو فکر کوی چه باید چه وسی تاسو لنظره کوم مسئولیت تاسو ورته ذکر ریور کوي تدریس ورته کوي هغه په خپل لغه کوم مسئولیت تاسو ورته سپاره هغه تر سره کوي کنه
زه به اول د کونډي صاحب سوال چو ک چې نور نړې کی یعنی مسئولین په مغه اندازه جذب کیږي چې ادارو کې کار ورته پیدا کیږي یعنی یې په خصوصا په وشته م پیړې کې یو همدغه د بیکاری لامل ځکه د نپوس ورستر بل زیاتی کې یو مشکل شته ده. خو په نور نړۍ کې چړنیز مرکزونه شتون لري، یعنی هغه چړنه کوي چې مثال زمونږ هواد څومره حکومت رشته کې څومره ځوانانو تړتیا لري، بیا ځوانان د همغه پر اساس هغه پانځه یو ته عام د زده کړو مرکزونو ته معرفي کیږي، هغه چې کله فارغيږي هم بیا په ډېر اسانه سره ورته دند پیدا کیږي. خو له بده مرغه زمونږ په هیواد کې دغه کوم مرکز نشته چې هغه چرنن تر سره کې چې مونږ تاسو په هیواد کې څومره فارغین لرو کوم رشته کې ورته اړتیا ده. او دغلته یعنی هماغه څوک مثال دی یو چا ورور ده، هغه ډاکټر ده، بلکې ښه معاش لري، ښه عزت لري، څلور پنځه ورونه نور هم غواړي چې هماغه رشته ونیسي، یا همسایه هم غواړي، کلیوالې هم غواړي، یا مثال حقوق دی، یو ځای یو څوک ښځې ته رسېدلی دی، یا څارنوال شوی دی، یا بل پیسې وغې پیدا کړي دي، یعنی دوی هم په هماغه پسې لدی ترڅو حقوق او اقتصاد ویني څو رښتې محدود دي چې ډیر ماسلین لري یا فارغین امر کوي. زمونږ تاسو هیواد کې د غستون زده باید چړنیز مرکزونه موجود شي را پیدا شي ترڅو چړنه وکي. مونږ تاسو ډیر نور رښتو ته چې په هیواد کې اړتیا ده هم مونږ ترې خبر نه یو، یعنی ماسلین جذب شي او هغه ته دند پیدا شي. او مونږ تاسو که راځو په هیواد کې د افغانستان د شته وضعیت یعنی تعلیمي وضعیت ته که فکر کوم، یعنی مونږ تاسو چې ډیر تفاوت یعنی خلک هم هغه اعتبار دولتي پانتونو ته ډیر ورکوي. دولتي پانتونو کې که مونږ تاسو ګرو هغل ته له استاد څخه حمایت صورت نیسي، یعنی هغل ته هغه د زده کړې هغه جریان چې کوم دی هغه یو ماسل محور یعنی ماسل ته دومره هغه نه ورکول کیږي چې هر څه ماسل په لاس کې وي، نو هلته د استاد څخه ډیر حمایت صورت نیسي. او استاد کولی شي چې هغه مسؤلیت ماسل ته وسپاري په ډیر ښه توګه په هغه باندې پلی کړي، یعنی ماسل نشي کوي ورته وایي چې زه فیس ورکوم یا بل کوم یا بل خوانه فشار پرې راوړي، هغه ماسل استاد باندې فشار راوړي. خو له بده مرغه په ځینې خصوصي پانتونونو کې دغه شتون لري، حتی خپله موږ ورسره مخ شوي په ځینو پانتونو کې ماسل مکمل سمستر نه وي راغلی او هغه یعنی محروم وي، هغه حاضري نه وي پوره کړی کوم معیار چې ورته ټاکل شوی دی، بلکې خصوصي پانتونونه خپله د ادارې له خوا یا د لوړ پوړو چارواکو له لورې همه باندې فشار راوړل کیږي تر څو دغه ماسل حاضری شامل کی، دمتیان شامل شي، او هغه حقوق او دها حقوق یو ډول ورکړ شي چې هغه روزانه او راغله د زحمت استلې ده کار کړي ده. او موږ تاسو په افغانستان کې اوسوینو چې تاسو به خپل سنفونو کې د خصوصي پانتونو کې لیدلی چې تاسو موږ یو ماسل په کالون نه لیدل، خو کله د فراغت غونډه کې هغه راځي هغه موږ سره یو ځای فارغيږي چې دا یو لوی ستونزې ده. تاسو موږ ته د برحال وزیران پانتونونو کې شامل وي، ولې موږ تاسو یم سیمپیان موږ تاسو ترې خبر نو، یا د یا زمنګ تاسو د ملګرو د ورونو یا د نورو ام سیمپیان وی هغه فارغي ګمنګ تاسو ته خبر نو، یعنی نظارت شتون نه لري. دغلته کچيري استاد څخه یا هغه څه چې مسولیت دی دوی هغه ورته وسپارل شي، په سمه توګه استاد کولای شي او ماسل تربیه کړي. نو لبد مرغ باید ویم چې په خصوصي پانتونو کې د پټولو کې نه ولې زیاتره پانتونونه د دې لپاره ناستې تر څو څه ډول پیسې وګټي او څه ډول محصل یا د محصل کورنۍ تیر باسي.
د حل لار ته به هم راسو. اوس یو اړیکه لرو پښتون صاحب له زابل نه تماس نیولای. پښتون صاحب سلام، وخت مو بخیر. مہربانی پدیخ پرونه کې هم تاسو کوم مشخص نظر یا پوښتنه لري؟
تشکر خور کی وکم سمو زو متکل ده زغه بد ارم زو فص خوشاله يم ولیکن کله چې تاسو د سوزو د حقوق موضوع تاکي او یا خوشنط د خوشنط موضوع تاکي یا د تعلیم موضوع تاکي زه ډیر خوشاله کیږم. هر کله خپل د خوش موضوع لري. زما په نظر اصلا دوی وایي چې په دا اوسني عصر کې یعنی چې تحصیل موږ ته استادان کوي موږ ژر تر مقصده نه رسېږو. زما مقصد دا دی، پوښتنه مې دا ده چې د پخواني استادان وو د اوسني استادانو په مابین کې یعنی توپیر په څه کې دی؟ څنګه کېدلی شي چې پردم یو سړی تحصیل وشي، څنګه کېدلی شي چې ژر خپل مقصد ته ورسېږي؟ او پخوا چې به موږ د شریعت علم لوستی یعنې د پخواني علماو د اوسني علماو په مابین کې هم توپیر شته. زړو علماو چې به درسونه را کول موږ ته هغه به چې دغه یو ټکی به مو زده کوي داسې به وله که د کاڼي کان شه موږ نه یېرېږو تر اوسه پورې. اوسنۍ دورې چې دي اوس دغسې دورې په یوه کال کښې دا علما کوي هم شنان محصلین به هم دغسې نو فکر نه کوئ چې د پخواني استادانو او د اوسني استادانو تر مابین یو څه توپیر موجود دی؟
سمه ده پښتون صاحب، په دې اړه به تاسو زمونږ مېلمانه ځواب ووایي. کور ودان چې تماس مو ونیوه دوران سپتا سو دی موضوع ته اشاره وکړه او مایل چې تاسو ته په پانتون کې غو استادانو تدریس کوي چې هغه له پخانی نصاب سره بلد و، برخه کې تجربه درلودله، خو اوس چې د ټکنالوژي اثر دی باید مسلین پر ډیر نور مسایلو د ورځې مسایل سر پو همداسې مخ ته ولاړ شي. د دوی پوښتنه دا وه چې څه فرق دی مشخصي کوي؟ ورته فکر نه کوي چې پخواني استادان اوسني استادان نه ښه اوسي؟ البته پښتین صاحب خواته د دیوان اوسي، طبعا چې پښتین صاحب هم پرې اړه بیا خپل نظر ولري.
لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو په دې نړۍ کې هر شی یو اپډیټ ته ضرورت لري. د مثال په توګه که چیرې موږ تاسو خپل موبایل د هماغه تاریخ سره سم اپډیټ نه کړو او نوی ورژن ورته اپډیټ نه کړو نو موږ له ستونزو سره مخامخ کوي. صحیح ده، ملمه پخواني استادان تجربې لري خو په موږ خپل عصر کې تجربې درلودلې. اوس وخت کې موږ ما مخکې یادوري وکړله چې اوس وخت کې موږ داسې تکړه استادان لرو چې نوي مفکورې ورسره شته دي او د ټکنالوژۍ سره سم تللی دی. پخوانی استادان هماغه پخوانی چپتر دته تدریس کوي، هماغه لکه شپېته اویا کاله مخکې چې کوم مسلینو ته هغه تدریس کېدل هماغه درته تدریس کوي، هماغه مفکره په ذهن کې ده. نو توپیر په همدغه کې ده چې اوسني استادان د ټکنالوژي عصر سره بلد دي او د اکثریتو اوسني استادانو زده کړې بهر کړي دي. او ما مخکې د ما خبر نیم کلا پاتې شوله نو بهر کې کوم کسان چې بهر کې زده کړې کوي لکه سیاپو صاحب چې اشاره ورته وکړله هغوی عملي بڼه عمل ته لري. لکه څرنګه چې مثلا یو ساعت تدریسي ساعت لري، نیمه برخه یې عملي برخه ته ورکول کېږي او نیمه برخه یې دغه
نظری
برخه ته ورکول کېږي. بالکل، نو دوی تویر په همدغه کې راتلی شي چې دوی د اوسني عصر سره د ټکنالوژي عصر سره بلد دي. او یعنی زه په کلان دا نه وایم چې پخواني استادان دې بیخي ریموو شي، خو اوسني ځوانانو ته دې هم لږ وخت ورکړل شي. موږ ډېر تکړه استادان لرو، نمونه به نه درته اخلم، نګران پوهنتون کې موږ ډېر تکړه استادان درلودل لکه شاید محمود وقار، یعنی که عمر ته وګورو تقریبا دېرش کلن راځي خو اوس فعلا په ترکیه کې د دکترا پورې زده کړې کوي، ډېر تکړه استاد و. همداسې نور استادان موږ تکړه درلودل، نور داسې پخواني سپینګیر استادان مو درلودل چې هغه موږ هېڅ حقز نه شوای کړلی. بس نو
سمه ده، پکتین صاحب د تاسو له نظره استاد ته په خپله څه کول پکار دي؟ څنګه یو داسې خپل هغه وړتیا وکاروي چې محصل باندې یعنی محصل ذهن خلاص کړي، هغه ته کوم هدف چې استاد لري هغه پې پوه کړي تر څو محصل له استاد نه هم استفاده وکړي، سي له زده کړو نه تعلیم نه استفاده وکړي او هغه څه چې هدف ده زده کړې هغه ته ورسیږي.
بالکل استاد خو ډیر سپیشل نوم دا او ډیر لوی مسولیت ورسپارل شوی. مثال استاد کا خ ډاکټر تربیه کوي هغه دی ټولنې ناروغان په ډیر سمتوګه درملنه کوي. همدارن کا استاد حقوق دان تربیه کوي هغه چې موږ ته قوانين جوړوي هغه به د ټولنې په اغه سوکاله کې ډیره ونډه لري. همدارنګه بیل ابل انجینران وغیرہ وغیرہ ډیر دا ټول دی استاد برخه ده. خو استادان موږ تاسو کوو ګرو چې په افغانستان کې لبد مرغه اغه بیکاری کې خپل اوشت رسیدلی ده، یعنی دغلط استادان او ته هغه ډول زمينونه د برابر. مثال یو څوک د په یو برخه کې تخصص اخیسته، ماسترې اخیسته، ډاکټرې اخیسته، هغه چې کله پانتون ته ځي هغه ته نه امغه دوه مضمونونه دوه درې مضمونونه هغه ته ورکول کیږي، بلکې سربېره چې بل مضمون هغه یوازې په پانتون کې ویل د بیچ ور سره مخ شوی نه د هغه مضمونونه ورکول کیږي د په خاطر چې استاد ده. یعنی دلته کاری فرصتونه ډیر کم دي او استاد مجبور ده چې څه اداره غواړي هغه تر سره کې. لکه مخکې چې ما یادونه وکړل چې تا شپاړس کریډیټ ورته ویل شوی دی، بلکې د اتو ویش دیرش کریډیټ ورکول کیږي استاد. خو استاد موږ تاسو کوو ګورو استاد یوازې دانه چې محصل یوازې څلور کال له څخه خوشاله اوسيږي. موږ تاسو وینو چې یو محصل چې ډیر نمرې لکه استاد اخلي هغه د تحصیل په دوره کې ډیر ورته خوشاله وي او ډیر ستایي چې دا خو استاد ده. خو زه باید دا ونه وسی چې یوازې څلور کال محصل له ځان څخه خوشاله ساتي، بلکې زمونږ محصلینو پورې د هیواد یا براتلون کې تړلې ده. یعنی هغه هغه ډول چې شاید باید لازم دی هغه ډول کار وکړي. مثال استاد ته یوازې یو چپټر نه چې شپېته ورقې اویا ورقې جوړ کړي او هغه محصل ته تدریس کړي، یو سلایډ ورته جوړ کړي، محصل وغولوي او خپل سات تیر کړي. استاد ته پکار دی خصوصا د پانتونونو استادانو ته چې په هغه رشته کې که څه هم زمونږ په هیواد کې شرایط کم دي، اداره نه غواړي، بلکې دوی خپل هڅه وکړي تر خپل حد او توانه پوري له اضافي کتابونو څخه. تاسو ګورئ زمونږ دوستان چې بهرنی هیوادونو څخه راغلي، خصوصا اروپایي هیوادونو څخه، هغه ته چې تدریس کیږي هغه وای وای موږ ته چپټر یا کوم سلایډ استاد نه راکو، یوازې به تدریس وکاو بیرته موږ ته د کتابخانه د انوارې شمیره ولیکل چې په دې انوارې کې د کتاب د تاسو واخلې هغه څخه استفاده وکړي. خو تاسو ګورئ دغلته استادان یوازې هغه چپټر یا ډیر کوچنی چپټر چې هغه کلونه تدریس کې ګامه راخسته د اخلي محصل ته تدریس وی، چې باید محصل د نوې عصر سره یا نوې ټیکنالوژي سره چې استاد باید اپډیټ اوسيږي او هغه څخه استفاده وکړي. مثال ویډیوګانو څخه موږ تاسو کولای شو چې یو محصل په ډیره خطو غو په سلایډونو څخه یا لنور بهرنی هوادونو څخه حتی محصلینو ته کتابونه معرفي کو. تاسو ګورئ چې موږ دوه ډول کار لرو، یو تھیوري یو پریکټیکل. مثال لکه زمونږ خور یادونه کړ چې په نورې نړۍ کې هغه ته د پریکټیکل کار زمينه برابرېږي، خو په افغانستان کې متاسفانه دغه نشته ده. خو موږ تاسو کولای شو کله چې یو محصل ته سیمینار یا په کومه برخه کې تحقیق یا څېړنیز موضوع ورکوو، هغه محصل ځي یوازې فست کاپی راخلي او استاد هم ورته ناست دی هغه ورته تایید وي. باید محصل باندې فشار راوړل شي تر څو محصل خپله مجبور شي چې زده کړو ته زده کړې وکړي، مطالعه وکړي. مثال په توګه زه کوم پاندونو کې، یعنی زه چې په خصوصي پاندونو کې تدریس ورکوم، ماته محصلین زیاتره په دې شکایت کوي چې استاد موږ ته نوټ نه راکوي. پاندون د نوټ ځای نه دی چې تر په تختې باندې د مکتب په څیر نوټ ورته ولیکي او هغلته محصل خوشحال وي، بلکې هلته ته باید افاقي معلومات ډیر زیات ورکړي، باید هغو ته کتابونه معرفي کړي. یو وخت چې مثال ته یو څېړنیز موضوع ورکوي، هغه باید تحقیق پرې وکړي، دا نه چې هغه لاړ شي ګوګل څخه راواخلي یا له نورو کتابونو څخه کټ مټ هغه شیان راکاپي کړي او استاد ته وړاندې کړي. په دې برخه کې استاد باید د دې تر څنګ چې کومه ټاکل شوې موضوع په هغه برخه کې زیاتره معلومات له محصلینو سره شریک کړي. او دوهمه خبره دا نه چې استاد راشي هغه ته تدریس وکړي او لاړ شي، باید استاد د دې تر څنګ چې تدریس کوي هغه کې یو ملي روحیه، هغه کې د یو تشویقي ډول بڼه ورکړي. یعنی محصل د دې احساس ونکړي لبد مرګ. او زمونږ په هیواد کې زیاتره محصلین، یعنی ورونه یې پاریخ شوي دي، ورونه پاریخ شوي دي، څلور کاله پنځه کاله هغه بیکاره ګرځي، نو هغه محصل پانتون په یو روحي سره نه وایي. هغه وایي چې زما ورور پاریخ شوی، هغه په څیر برخلیک به زما اخته وم. یعنی د کورنۍ له خوا چې کوم جبر پرې وي هغه ډول زده کړو ته ادامه ورکړي. بیا استاد دنده ده تر څو محصل تشویق، یعنی هغه ته د تشویقې بڼې څخه کار واخلي تر څو د هغه کومې نومیدۍ چې د ده په ذهن کې دي د سره شتون ولري هغه له منځه ولاړ شي او په راتلونکي کې هغه وکولی شي په ځان باندې په نفس باندې هغه ډاډ ترلاسه حاصل کی حتی موږ محصلین لرو چې په څلور کلونو کې هغه د دې جرأت نشي کولای چې هغه پاندون کې د سټیج سر ته راشي. زه خپل هم د اوسم پاندون کې تدریس کوم، محصلین راځي ادارې ته اته زنګونه وایي چې استاد زما سیمینار چمتو کړی، زه د دې جوګنه یم، تقریبا پنځم شپږم وم اتم سیمستر ته رسیدلی چې زه یې راکم یوازې به درته ولیکم. یعنې دا استاد په تیرو سیمسترونو کې ورسره مرسته نه ده کړې، ځکه دا هغه ځای دی چې محصل به تیروتنه کوي، محصل به جوړیږي، محصل به راتلونکي د خدمت جوګه ګرځي. نو که چیرې موږ هماغه سی هغه ورنه واخلو، کاپی پیسټ کړو او هغه ته دې زمينه ورنه کړو چې نن د خیر د تا باندې فشار راشي، سبا ته هغه ماده کیږي. دا هغه څه دي چې استاد باید تر سره کړي.
مننه پکتین صاحب. یو تماس لرو، دوی سره به خبرې وکړو، بیا به هم بحث ولرو. سلام، وخت مو په خیر.
گران میل ماتا سلامون اوران دی پوما او سودا پیدا سره دا ماتا مختل دی خپل پختنا یا خپل شو اغه سودا و انا زبرات خپل ځان اړوند کو تور په جنم
مهرباني
ار من جمعګل خوشخویم او سوال می داد صاحب تر کوم ځای چې مونږ وینو په بازي په انتونو په توکي اغه ځوانان چې خواري کاږي او راس پزان باندې زحمت واسي او په امتحانو کې هم قرن موږي اولي دي بعضي چارواکي د مکتب یا د لیسې یا د پوهنتون یا د هغه چارن موږي خولي او هغه داسې یو چاته ورکوي صاحب چې هغه مثلا دوم نمرهي خو واسطه لري د هغه هغه اول نمرهګي اخري صاحب دوم نمره ته ورکوي او دا هغه دوه نمبر دی اخلي اول نمبر ته ورکړي. تاسو دا چې استادانو څخه څه اله لري او بل سوال می داده صاحب هغه ځوانان چې پانتون ته ځل بو جستي کې وو صدا څخه خلک پیژنه مو صاحب چې هغه ډېر ښه نمبر اخلي چې دیو ډېر ښه پاره وو دي ولې څو کار نه ورکړي کار ټول واسطه دار ته او د وزیر صاحب او د رئیس صاحب د مونین صاحب له مو ته کوم څه وي دي صاحب دا راما چې ورڅخه او ورزنه خوان په واخلو او ورزنه کې دا قدرمن معلوماته یعنی قدرمن زما دې سلامونه دې زو چې په وای نور به مخنه سم د خدای په امان خوشاله خبرونه تاسو ته غواړم.
مننه کول ودان خوشکو سي خیر سي. رازو دورانی صاحب تاسو ته پوښتنه ولرو، د تاسو له نظره دی یو افغان معسل چې افغانستان دننه مزدکړ کړي ټول حالات درته معلوم دي، د حل لارې څه دي چې کوم مسائل باید په نظر کې ونیول سي تر څو پراتلونکي کې ستونزې ونه وسی په دغه نظام کې یا د افغانستان د لوړو زده کړو په برخه کې؟
دلور زده کړو چارواکو دا مسؤلیتونه دي چې خپل دولتي پنتونو ته په ډیر جدي توګه پاملرنه وکړي. یعنی محکمې درته ویل چې باید دغه نصاب نوی نصاب منځته راوړي، زوړ نصاب بیخي له منځه یوسي. او دوهم دا لکه څرنګه چې مخکې ورور د پښتنه وکړله، په اکثریت پنتونو کې موږ ته شاهد یو چې دا وسته بازي او دغه ډېر شتون لري، خو دا هم ویلی شم چې استعداد هیڅ وخت پټ نشي پاتې کېدلی که یو محصل استعداد ولري او هر څومره استاد ورسره دا هیڅ وخت داسې نشي کېدی چې مثلا د ما نمرې د استاد وخوري. ځکه زه خپل هم داسې په دې برخه کې په عملي بڼه ورسره مخامخ شوی یم. مثلا پارچه کې مې چې چی حل کړي وي هغه ماته خپل معلومي زه څومره نمرې اخیستی شم، خو اکثریت پوهنتونو کې دا ستونزه وجود لري چې واسطه ده لري. او بل تاسو پوښتنه تر ازما د لوړ زده کړو دا یو غټ مسولیت ده چې دولتي پنتونو او شخصي پنتونو ته ډېر جدي پاملرنه وکړي، هغه په نصاب کې، هغه په د استادانو په انتخاب کې او په عملي بڼه کې. زه خپل مخکې هم درته ویل چې ننګرهار پنتون اقتصاد پوهنځي څخه فارغ یم، خو اوس په خپله برخه کې زه دنده نشم اجرا کوی. کوم بستونه چې اعلانېږي هغه ته زه اپلای کوم، هغلته حداقل دوه کاله تجربه کاری غواړي په خپل برخه کې. نو دولتي وظیفه مې کجرا کړی وینه باید وبخي، شخصي وظیفه مې کجرا کړی وینه باید دولتي وظیفه ته باید اجرا کړی وي. نو زه اوس خپل برخه کې وظیفه نشم اجرا کول، دا ماته یو غټه ستونزه ده. نو دوی باید ورته توجه وکړي چې دا ستونزې حل کړي.
مننه تفسیر جان، تاسو هم راته وایي څنګه کېدای شي په افغانستان کې د زده کړو دغه بهیر په سمه توګه سي، یعنی کوم ځوانان چې اوس ورنه شکایت لري، کوم ستونزې سي موجودې دي، د دې ټولو ستونزو مخنیوي څنګه کېدای شي؟
یعنی امروز اگر ما یک موضوع رو بگیریم که متاسفانه در افغانستان پیشتر اشاره کردیم که یعنی در اداراتی که امروز ما میبینیم که وقتی که یک جوانی که یعنی بسیار تجربات یعنی از تاثیرات بسیار خوبی برخوردار هستن، اما متاسفانه اونا پذیرفته نمیشن، متاسفانه اونا استخدام بویت که شون نمیشن. پس امروز باید ما چی کار کنیم و چگونه؟ یک مسئله بسیار خوبی است که در بین حقوقدانان میگه حق داده نمیشه، حق گرفته میشه. پس ببین که امروز همه ما یک صدا شویم، هم نوا شویم، تا بتونیم که حق مسلمی که امروز ما داریم بگیریم و همچنان کسایی باشیم که بتونیم مصدر خدمت به افغانستان شیم. چرا که بازم دین مقدس اسلام چقدر زیبا فرموده، افسوس که امروز بر ما دین میراثی آمده. ما امروز کسایی نیستیم که بدانیم که این دینی که بر ما میراثی آمده آیا چگونه دینی هست که بیاین که در این باره تحقیق کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، میگه افضلنا خادمنا، میگه بهترین شما کسی است که خدمتگار است، چی در امور تعلیم و تربیت، تحصیلات، چی در اموری که امروز باید ما چگونه خدمتگار خوب بتانیم در جامعه خود شویم. اما متاسفانه که امروز هیچ کس نمی دوست نداره که مسئولیت پذیر شوه. امروز ما چیز خوبی که تانستم که از تحصیلات که در خارج از افغانستان در کشور هندوستان داشتم بیاموزم، این بود که اونا چگونه میتونستن مسئولیت خوب را در قبال هر رشته که داشتن داشته باشن. اگر حقوق می بود، اگر اقتصاد می بود، متاسفانه که ما امروز همچنان یک رشته دیگه در افغانستان خواندیم که 15 حقوق از ما فارغ شدیم، اما هیچ گام نتونستم او انگیزه که ما در 4 سال هندوستان از رشته اقتصاد گرفتم، نتونستم در 4 سال افغانستان ما او انگیزه را با خود داشته باشم که من کی هستم و چرا باید ما این رشته را بخونم و چرا ما این رشته را انتخاب کردیم. اما متاسفانه برای ما هی انگیزه دادن نشد، فقط در یک ساعت دو ساعت با یک صنف رفتیم و نشستیم و پس برآمدیم، نوتای برای ما داده شده، نگفته که حداقل حقوق چیست. امروز ما همچنان محصل هستم که ماستری خودم میخواهم ادامه بتون بخونم، اما ما هموارم کسی بودیم دوستار از این نبودیم که باید برای ما کسی چیز رو یاد بده. خود ما همیشه با تحقیق ازی بودیم، با جستجوی ازی بودیم که چگونه باید ما چیز رو بیاموزم تا بتانم از خدمت مزدر خدمت بر جامعه و بر همه کسایی که امروز نیازمند در افغانستان است باید شیم. اما متاسفانه که امروز در افغانستان چیزایی که ما نیازمند هستیم او را نمیتونیم به دست بیاریم. چرا امروز ما نتونستیم که علل و عوامل زیر پیدا کنیم؟ چرا امروز ما نتونستیم که راه حل و بهبود زیر ما پیدا کرده بتانیم؟ فکر میکنم تماس است.
بله و بالکل در تماس برای وخلو. سلام، وخت مو بخیر.
چې کتاسو په دې کې وګورو سازار وکړ په تاسو سره چې په ګرو مې جوړ کړم د شاګردان متعلق د کوم دي متعلق نو زه فکر کوم چې دا په هیڅ نه شي کېدای. سر استادانو شاګردان به تاسو مجبور کړی چې استادانو کوم چې پرلو جوړ کړی هغه وګوري. شاګرد نشي کولای آزاد مطالعه کوي، آزاد درس نه سره وړي، مطالعه د شیلا دې سجده کوي. نو باید دغه لړۍ بند شي او باید شاګرد پریښودل شي او آزاد فضا کې خپل مطالعه کوي، درس کوي. دا چې استادان صرف نو فکر نه کوم چې کاشي او دومره زور شي او دومره کارګر چې په انده کې د امري توګه باندې یو کار وکړي په اداره کې کار وکړي او وطن لپاره کې عدالت کولای. دغه د چې سر شاګرد ونه غوري ځکه چې ونه غوري استاد مجبوري استاد ورته ولې نمرې نه درکوم. نو مجبور دی شاګرد ځکه چې حاصل شي دې ټول خبرو باید غم وشي. درېمه خبردار چې ځکه چې محصل موږ ویلې نه غواړم چې دغه پوهنتون مونږ واخلم چې کوم د شاګردانو ورځي ځکه چې فرضي مستقبل خراب نه کی او دا څه کارو لاس په سر شي په وخت سره دغه پیغام ده باید چې منظور شي وورل شي خوده دغه سزا احساس را کی دا چې خپل ځکه کړي باید نورم تکلو ته فریدي او وخت خراب نکي. مننه له توجه مو سره مو نواز سره مو سره
ډیره مننه صدیق الله صدیقي و چې لغمان ولایت نه تماس نیول او خپل لغه پیغام چې درلود هغه تاسو ته واورو. پکتین صاحب روزو دې ته چې یو ستونزه خصوصا په خصوصي پنتونونو کې چې دا یو استاد په څلور پنتونونو کې درس ورکوي په درې پنتونونو کې درس ورکوي او تاسو مخکې د کریډیټ یو یاد ونه وکړه لازم ته زیات له حد زیات کریډیټ سپارل کیږي استاد ته چې هغه باید په څومره ټایم کې یا څومره ساعتونه باید درس ورکړي. دغه د استادانو باندې د ټایم ازدحام یا د مسؤلیتونو ازدحام څومره کېدای سي په محصل باندې دغه په زده کړو باندې منفي اغیز ولري؟
بالکل، لکه موږ تاسو کې چې ګورو یو استاد کله هغه تدریس کوي هغه د دینا چې 200 تدریسو کې باید څلور ساعت هغه ته چمتواله ونیسي، ځکه موږ تاسو بیا خصوصا هغه کومه اپډیټ مضامین چې دي چې ورځ تر بلې په هغه کې بدلونونه راځي او هغه نوې کېږي، نو استاد ته باید وخت ورکړل سي. زه بدبختانه وایم چې موږ دغلته ګرمتیا یو سرټ نه شو اچولی چې یا حکومت ګرم دی د خصوصي پانتونونو اغه مسولین ګرم دی یا هم استادان ګرم دی، خو دلته مسولیت څو جانبه ده. مثال استاد هم د دین اج ډیر استاد هم دوه ډولستون زلري، یو هغه چې مثال د کورنۍ اغړتیاوی نه پوره کیږي، مثال یو پانتون ته چلاړ شي او کریډیټ درس ورکړي نو ټول ورځ هغه ته نشي تیرول، نو هغه ځبل پانتون کې هوغلته تدریس کوي هغه څخه اهم معاش اخلي تر څو خپل اړتیاوې پوره کړي. یو ډول استادان دي چې هغه دولتي هم خماش لري او همدارنګه خصوصي پاندونو کې هم خماش ورکول کیږي، بلکې هغه ته دي ترڅنګ بیلابیل هڅې کوي، بیلابیل پاندون ته منډو باندې دي، هغه دي هڅه کوي دي چې څه ډول پیسې زیاتې وګټي، چې دا خپل دي استاد آرامتیا ته ضرورت لري، یعنی هغه تر څو آرام ووسیږي چې څه ډول ماسل تا کوم باغ چې د هدف دا ور ورسوي. تاسو وګورئ زیاتره استادان که ماسل نه پښتنه وکي هغه چې سم تر نوځي باید استاد ډیر په هغه روحیا یعنی هغه سم ماسلینو سره دوستانه فضا جوړ کړي تر څو ماسل په سمه توګه وکول شي د هغه درس درک کړي. خو استاد د دین چې ډیر ستړي هغه ځي یعنی ماسلینو باندې هغه خپل ستړیا هغه ته وباسي، یعنی هغه خپل درس په سمه توګه نشته تدریس کوي، دا یو لوی ستونزه ده. خو بیا هم مثال کې استاد کولای شي رسیدګیو کې مثال یو کریډیټ په بیلابیلو پانتونو کې یو مضمون تدریس کوي ستونزه نشته، خو زما پاندې متعددو کریډیټ په یو پانتون کې وي که هغه په ډیرو پانتونو کې استاد تور کول دا هم د استاد په حق ظلم دی او هم د ماسل په حق ظلم ده، ځکه ماسل چې څه غواړي هغه راغله دي تر څو کارونه پر خودي دي مور پلار هغه ته زمينه برابر کړی دي، مونږ تاسو یو غریب ټوله نه یو، دلته تر څو تعلیم او تحصیل وکړي خو هغه به دغه سکړنو سره مخ کیږي چې هغه هغه څه چې تموي هغه برعکس کیږي، یعنی هغه څلور کال تعلیم کوي تحصیل کوي څلور کال بعد هم هغه شی چې وی همغه ورڅخه فارغیږي. خو دې برخه کې باید هم استادان په ځان باندې دومره فشار زیات نه کړي تر څو وکول شي د ترڅوونه کولای شي په سمه توګه تدریس وکي، دا لوی ستونزه ده. بالکل دا زمونه ما استادان د کارونه تر سره کوي او یوازې قسم ترাজি هم ماسلینو ته دغه سی تدریس کوي، اته موږ ملګری دوستان شته شکایت کوي چې استاد نه موږ قسم کې سوال کوي هغه اته زموږ سوال ته جواب نه راکوي، د دې نه چې هغه ذهني آرامتیا نه لري هغه یعنی په یو ډول یو ډول نه ځان تر باسي یا ته محصل سره په جنجال اخته کیږي. دا هغه ستونزې دي چې د محصلینو په حق کې او زموږ په تعلیمي نصاب باندې خورا اغېزه کوي. خو په دې برخه کې باید حکومت نظارت ترسره کړي، ځکه موږ تاسو اوس ګورو په پوهنتونونو کې هغه څه چې وزارت ورکړي پوهنتون هغه ډول نه عملي کوي، یعنی ما شپږ ویشت کریډیټ تدریس ورکول کیږي په ډېر اسانه توګه استاد مخ ته وړي، ولې زه به په دې باور یم چې پوهنتون وزارت ته شکایت شوی دی وزارت په دې برخه کې کوم اقدام نه کوي. مثال کې یو دوه پانتونونه درې پانتونونه جریمه کیږي، یعنی هغوی به څخه به نور عبرت اخلي، خو متاسفانه دا نه ترسره کیږي. باید دې باندې کنټرول ولري تر څو وکولای شو موږ دغسې پانتونو کې دغسې فضا رامنځته کړو. هغه محصل چې سبا ټولنې ته تقدیموو باید زموږ په درد خوړل شي. تاسو اوس وګورئ یعنی موږ تاسو د متعدینو کې اکثره هغه خلک ګورو چې هغه له پانتونونو یعنی لیسانس یا ماسټري سندونه په لاس کې لري، هغوی همدغسې یعنی فارغ شوي دي، کوم انګیزه نه دی ورته پیدا شوې، بالاخره لاړ دي یا په مواد مخدر باندې اخته شوي یا اروپا ته په اوبو کې غرق شوي. دا همدغه کړنې دي چې بدبختانه موږ ورسره مخ یو.
مننه کور ودان ځوندی وو سید اچراغلی پروګرام ته. او دلته مو باس درلوده قدر مناوریدونکو منګه هاته وکړه چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نه هم یو څوک مون سره دلته اوسي او کومه پوښتنه چې هغه پورې راځي کیږي هغه پورې مربوط دی هغه جواب وای خو څوک یې هم دلته خالی ده او څو ځلې تماسونه بیا هم مونږ اړیکو ته جواب را نه کړل څه ترڅو لغوی نه هم بلنه ورته ورکو راسي مننه کور ودان پکتین صاحب درانای صاحب سیاپور صاحب دلته چراغ لایم نو ما سره مباس درلوده او قدر من اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې د تل پشان پروګرام واورید خپل نظرونه او سوالونه مو را سره مطرح کړل باقي ښه ورځ ولرې خوشاله اوسئ
ځوان فکر متاسفانه د موږ پانتونه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري
مګر دغه په خبره کوم واستوب واستي خبر نه کوم
خو بیرته زبې په یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجي اوسئ مالو ته چې قانون به تطبیق شي کله د قانون تطبیق شي
انا چې د ملت ملاتړ دی کله ملت ملاتړ سم نه ټول دندې حساب سم دي چې کوم مخدمونه سوي دي چې کرکټ فوټبال
باز ډیر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې اره ورځ ګورو په دې شان کې خپل وخت ضایع نه کی
په دې هیله چې هغه ټوک چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما اوسګار دی دغه سنځ له افغانستان څخه ټوله شي
هر څه شنبه د ماپشن له 2 تر 3 بجو پرې پښوندې باندې لا ازادي رادیو نه